درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته شر اخلاص اسمت څاروانیم. د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسني شرایط ناوړه بولي او وایي د ژغورنې لپاره خبرې او نور انتخابونه په پام کې دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ د یولسمې غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته وویل
امیدوارم که انشاءالله این کنفرانس بتونه که راکشا باشه.
هیله لرو چې انشاءالله دغه کنفرانس او نور ورته کنفرانسونه به د افغانستان ژغورنې ته لاره پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو، اند خبرو له لارې هڅه کوو، او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې پخوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو.
د غونډې یوه ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې دوه ورځنی غونډې ته شاوخوا یو سلو پنځوس کسان غوښتل شوي دي چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي د دوی واکسیناتوران د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د هغو کورنیو ماشومان واکسینوي چې افغانستان ته راستنیږي. د یونیسف څنګه نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي واکسیناتوران یې هغه ماشومان هم واکسینوي چې د واکسین له پخوانیو پړاوونو پاتې شوي دي. معلومه نه ده چې د واکسیناتورانو دغه ډلې په کومو سیمو کې فعالیت لري، خو له پاکستان افغان کډوال تر ډیره د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته راستنول کیږي. افغانستان او پاکستان یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ویروس پکې له منځه نه دی تللی. پولیو یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د انسان د فلجیدو سبب کیږي. د سش میلادي کال له پیله په افغانستان کې دغه وایرس شپږ پیښې ثبت شوي چې ټول یې په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې لشتر لږه اته سخت دریځې وسلوال وژلي دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې ویلي چې دغه عملیات یې تېره ورځ په سره راغه سیمه کې کړي دي، خو دا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې کسانو. د ازادي راډیو مشال څنګه وایي چې په سره راغه سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي فعالیت لري. پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان په ځانمرګي برید کې یو تن ووژل شو او یو بش نور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وارور د افغانستان اوسنی حکومت تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان ته ځای ورکړی دی، خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي چې دوی د پاکستان د امنیت د ساتنې مسؤلیت نه لري. او نامعلومو کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د یهودانو د یوه عبادت ځای یا کنیسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګې از فرند ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړی دی. دا شعارونه داسې مهال لیکل شوي چې د ازبکستان چارواکي وایي د عبادت ځای شاوخوا یې امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي، له جګړې سره هم مهاله اسرایلي چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداری ورکړی و. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو له سترګو پټه ساتل شوې وه. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په تاجکستان کې د هرات د امنیتي خبرو په کانفرنس روان دی. د افغانستان د باري موټرو چلوونکي وایي پاکستان د افغانستان د صادراتو په وړاندې بل خنډ پیښ کړی.
دلته موږ راغلي یو د درې مشکو د بیګاتو او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي د تاجکي دی.
په کندوز کې یو مرستندوی روغتیایي مرکز د ماشومانو وړیا درملنه کوي.
هغه ماشومان چې د قلب سوری باندې اخته دي چې د هغو مریضانو به هم بعد دې نه انشاءالله په نږدې راتلونکي کې داسې په دغه شفخانه کې ورته عملیاتونه وشي.
په کندهار کې د غواوو سلګونه فارمونه جوړ شوي.
تقریبا ته یو سلشلانی غاغان وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د ونیم سوال کا غونی ده.
هغه افغان مو شخوله چې د هند په یو فلم کې مرکزی رول لوبولی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هرات په امنیتي کانفرنس کې د طالبانو په اوسنی رژیم او د افغانانو په وړاندې د دوی په روانو کړنو توندینی وکی وشوي. دا کانفرنس چې نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل شو، په کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفر سپنتا وویل په افغانستان کې اوسنی وضعیت سمون ته اړتیا لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا دې غونډې ته وویل چې سیمه د طالبانو په اړه د پوهاوي په برخه کې یو لید او اجماع نه لري. د افغانانو د بشری حقونو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو پر حقونو هم د هرات په امنیتي کانفرنس کې بحث وشو. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنگین دادفرس پانتا وایي واکت له طالبانو له رسیدو وروسته زرګونه لوستي خلک د وطن پرېښودو ته مجبور شول او زرګونه نور زندانی او شکنجه شوي دي. هغه دا خبره د هرات د امنیتي کانفرنس په یولسمه غونډه کې چې د جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او سیاسونو پکې ګډون کړی او د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې روانه ده وکړه. خلیس پانتا که څام وخت له طالبانو رسیدل د جمهوري نظام ناکامي او په نړیواله کچه د نویو ستراتیژیکو غوښتنو پایله بولي، خو له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د وضعیت د سمون په اړه د همکارۍ غوښتنه هم کوي.
د افغانانو درد د خپلواکۍ، قانوني حکومت، سیاسي او ټولنیز امنیت او د اقتصادي پرمختګ، فرهنګي، قومي او ژبنی برابرۍ نه درلودو درد دی.
د طالبانو حکومت که څام په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب او د خپل حکومت په ټول شمول والی ټینګار کړی دی. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادعا وکړه چې طالبان تاکتیکي اټومي وسلو ته د لاسرسي څرنګوالی ارزوي. هغه وویل کېدی شي طالبان دا وسلې له پاکستان په لاس راوړي او یا یې هم جوړونکو ته پیسې ورکړي. د افغانستان د پخوانی لړپوړي استخباراتي چارواکي دا هم وویل په سیمه او نړۍ کې له دې سره سره چې ډیرو ویل طالبانو تغییر کړی او د هغوی سپیناوی یې کاوه، مګر ثابته شوه چې طالبان نه دي بدل شوي. خغلی نبیل زیاته کړه په سیمه کې د طالبانو د پیژندنې په اړه یو لید او اجماع نشته.
په سیمه کې یو شمېر مشخص هیوادونه هڅه کوي چې وښي طالبانو تغییر کړی. هغه څه چې سیمه او نړیواله ټولنه وایي د طالبانو یو متفاوت تصویر دی.
د هرات امنیتي کانفرنس کې بیا د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوډ له طالبانو سره د مبارزې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دوی د وسلې په زور راغلي او باید د وسلې په زور بیرته وشړل شي. د طالبانو حکومت لا په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د هرات امنیتي کانفرنس په څنډه کې یو بل بحث په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید و. د پنل ته په خبرو کې په نارو کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی وویل په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو برخو ویستل شوي دي او په حقیقت کې جنسیتي اپارتاید عملي شوی دی. هغې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د نقد په اړه د نړیوالو په اوسني پست دریځ هم نیوکه وکړه.
یوازې جنسیتي اپارتاید نه دی چې موږ یې محدودې کړي یو، ستاسو چوپتیا له ټولو بدتره ده. کله چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم ګورم چې هیوادونه ډیر عالي بیانې ورکوي، خو کله چې هلته د رایې ورکولو وخت راځي ګورم چې له موږ سره هیڅوک نشته.
د هرات امنیتي کانفرنس چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی سبا به هم دوام وکړي. د کانفرنس له پیل وړاندې د دې ډیالوګ بنسټ ایښودونکي داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي وو د یو شمېر افغان سیاسونو او پخوانیو چارواکو په ګډون نږدې 150 کسان دې غونډې ته بلل شوي دي. مرادیان دا هم ویلي وو چې دوی طالبانو ته د یوې ډلې په توګه بلنه ورکړې وه، خو ځواب یې نه ورکړی. دا کانفرنس وخت د طالبانو له رسیدو وړاندې په افغانستان کې کېده. خو دا دویم ځل دی چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې نیول کیږي.
و هم اوریدل چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي کانفرنس پیل شوی دی. دا کانفرنس په دوه ورځې دوام لري. د دې کانفرنس له یو برخوال سره خبرې کوو. قاری اسرا محمدي د هرات په کانفرنس کې ګډون لري او همدا شیبه د ټلیفون له لارې له تاجکستان له سټوډیو سره وصل دی. قاری صاحب محمدي، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د دې کانفرنس هدف څه دی؟
سلامونه احترام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا کانفرنس چې دلته د هرات کې امنیتي کانفرنس د عنوان لاندې جوړ شوی ده، دلته د مختلفو هیوادونو څخه میلمانه رابلل شوي دي. په حدود کې یو نیم بل کسان تاسو یادونه وکړه د شلو هیوادونو څخه برخه اخیستې وه او د اکثرو د افغانستان په روانو حالاتو باندې تشویش او اندېښنې وي. او د دې لپاره د حل لاره چې څنګه کولای شو یو سوله ییز حل لار پیدا کړو، نو لوی هدف
ډیره مننه. قاری صاحب محمدی، ځینې وایي چې په دې کانفرنس کې ازمویل شوي څیرې برخه لري، هغه څیرې چې کله یې حکومت په لاس کې وو او د نړیوالو ملاتړ یې درلود، طالبان یې مات نه کړل شول، اوس به نو څه وکړي؟ دې کانفرنس برخوال څوک دي؟
یو نیم سل کسان دی، نو د چاوشا نوم به درته واخلم، د مختلفو ګوندونو قومونو استازو دلته شتون درلوده، حتی د کلي پښتونخوا نه هم دلته میلمانه رابلل شوي وو چې هغه کې محسن داوړ و او اټک صاحب هم پکې شتون درلوده، میرمن ګوهر هم وه، هغه هم خبرې وکړلې چې کلي اخوا دیخوا په دام نه یو په دې خبرو باندې. مشهور چیرې چې دلته راغلی وي اسماعیل خان په پښتون درلوده او د جمهوریت د کابینې.
قاری صاحب محمدی، زما اصلي سوال دا دی چې د منتقدینو نظر دا دی چې اکثره برخوال د دې کانفرنس ازمویل شوي څیرې دي، یعنی هغوی چې کله واک درلود څه یې ونه کړل، نو اوس به څه وکړي؟
د منتقدینو انتقاد په ځای باندې دا په ګډونوالو کې هم ځینې دوستان چې کله خپلو کې سره کښېني دا انتقاد هغوی هم لري، موږ هم لرو، په کوشش په انشاءالله داسې کوو چې په مرور د زمان سره اوسو کولای چې داسې څیرې چې د افغانستان ولسونو خلکو ته محبوبې څیرې وي، د منلو وړ څیرې وي، د ولس په وینو باندې د هغو لاسونه ککړ نه وي، په غصب کې د ولس په د افغانستان په تباهي او بربادۍ کې برخه نه وي اخیستې، داسې څیرې
قاری صاحب محمدی، پخوا دا کانفرنس چې جوړېدو د افغانستان حکومت او یا نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو، یعنی له مالي نظره تمویلو، له 2012 څخه دا کانفرنسونه جوړې شي، اوس هیڅوک تمویلوي؟ هر کانفرنس ته بنچې مصرف لري؟
زما په نظر باندې کوربه هیواد په دلته تاجکستان ده، او تاجکستان د دې خلکو چېار افتتاح هم کوله، د تاجکستان د بارنیو چارو د وزارت نه کوم نماینده راغلی و، هغو خلکو ته ښه راغلاست وویلې او ځینې اندېښنې هم بیان کړلې، او د افغانستان په طالبانو باندې ځینې نیوکې هم وکړې. نو داسې دقیقا نه شم ویلی، خو د ظاهر حالاتو نه رسم عالمي شندي کوربه هیواد به کېدای شي لهصارف کړي.
وروسته پوښتنه دا ده چې ځینې وایي چې داسې خبرونه موږ ترلاسه کړي دي چې د کانفرنس په پیل کې د ملي سرود پر ځای د یوې بلې ترانې ژغولو د ځینو ترمنځ خفګان او ګیلې پیدا کړې، جنجال یې حتی پیدا کړو، دا خبره څنګه ده؟
جنجال چې شی پکې خاص ونه لیدل سو، خو هو د ملي سرود په ځای باندې چې دوم پاک الفاظو به سندرې ورته وغږول سو، ما زه خپله هم د منتقدینو جنبې ځینې وم چې انتخاب مې پهدوی باندې وکړ چې دا خو یوه ملي غونډه ده، د ټول افغانستان ولسونه دلته پکې شتون لري، او تاسې خو دلته د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوئ، بیا ولې د افغانستان ملي سرود نه غږوئ؟ بیا ده وویلې چې دا مونږ ته د کوربه هیواد لخوا ویل شوي چې موږ ته هغه قدم نه غواړو، یعنې د خبرو نه ځان واړو راواړو، ځانونه تېر را تېر کړه، یو څه کې به مونږ سیاست نه کوو، پاک صفا سترا په وطني الفاظو کې درته وایم. اوس هم په ځینې خلکو کې تبعیض او تعصب ته خو موږ کوشش کوو چې دا خلک د تبعیض او تعصب د دایرې نه راوباسو، ورو په ورو یې دا خلک سم د انسانیت دایرې ته داخل کړو، چې موږ د دې خاورو د دې جغرافي اوسېدونکیو، راځئ چې سره جوړه وکړو، یو بل ته قدر و عزت وکړو، یو بل ته په درنده وګورو، هیواد ته وګورو، د هیواد هغه ملي ارزښتونو ته چې په هغه کې د افغانستان بیرغ هم ده، همدغه ملي سرود هم پکې ده، دې ته هم موږ په هغه وګورو. کوشش هم کوو، نیوکې هم پرې باندې کړي دي، خو داسې هغه په منځ کې تشنج چې هغه نه ده راغلی، او هیله مند یم چې انشاءالله په آینده مجلسونو کې به دا خلک دې نزاکتونو ته متوجه شي او متوجه کوو به انشاءالله.
ډېره مننه کورودان. قاری اسلام محمدي و چې د تاجکستان کې د هرات کانفرنس په اړه معلومات راکول، ښاغلی محمدي هم د دې کانفرنس برخوال دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آشنا ویلي چې نن دوشنبه د افغانستان په جنوبي او لویدیځ ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی دا په داسې حال کې چې له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال وي د دوی ماشومانو ته د راوشتلو پر مهال د ګوزان یا پولیو ضد واکسین نه ورکړل شوی او له دې امله اندېښمن دي خو یو شمېر نور بیا به ماشومان واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او مخکې اندېښنه ښولې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسئلو ترڅنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي جزئیات په دې راپور کې
عبدالسلام چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اوسیدونکی او د اته ماشومانو پلار دی او یو اونۍ مخکې د تورخم له لارې افغانستان ته راستون شوی وی افغانستان ته د راوختو پر مهال یې ماشومان نه دي واکسین شوي هغه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې په افغانستان کې د پولیو واکسین یوې مسؤولې سرچینې چې د اجازې د نه درلودو له کبله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وه دوی له پاکستان افغانستان ته په راغلو څوارلس لارو له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو د واکسین لپاره خپلو ټیمونو ته دنده ورکړې ده خو ادم خان چې د چمن سپین بولدک دروازې له لارې راستون شوی وی ماشومان یې د ګوزن په وړاندې واکسین شوي دي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د لندې په پنځمه اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو ډله ییز اخراج د نورو مسلو تر څنګ په افغانانو کې د پولیو د ناروغۍ خطر رامنځته کوي افغانستان او ګاونډي پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ له منځه نه ده تللې په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن مخنیوي پروګرام د روان مریض کال په تلې میاشت کې ویلي وه چې په پېښور کراچۍ چمن او راولپنډي ښارونو کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړې دي د دغه پروګرام مسؤولانو زیاته کړې وه چې دا نمونې د سپتمبر او روان کال اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی دا چې د طالبانو حکومت د پولیو د واکسین تطبیق او دغه شان په دې اړه د پوهاوي په برخه کې څه پلان لري موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان یې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پرون د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې په لویدیځو او سویلي ولایتونو کې به د دوشنبه په ورځ د پولیو واکسین د تطبیق څلور ورځنی کمپاین پیل شي په خبر کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغې فالج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري د ماشومانو او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نورالله چمتو کورنیو ته سپارښتنه لري
پولیو ناروغي یو خطرناک ناروغي ده چې سبب د فلج د ماشومانو کې دی شي او دا یو رنز د مور او پلار ته عمري او ماشوم ته هم زورون کېده چې هر ورځ چې مور او پلار خپل ماشوم ویني چې پروت ته خپل ځان ته رسیدګي نشي کولی سبب دی نو د دې لپاره چې د دې مرض مخنیوي وشي بهترین لار دا ده چې ماشوم واکسین کو
مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهې صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام مسؤلینو او یو شمیر واکسیناتورانو ازادي راډیو ته ویلي وه کورنۍ له دوی سره لازم همکاري نه کوي د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په دې اړه مخکې ویلي په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسینه ډډه کوي د پولیو ویروس له خپرېدو سره مرسته کوي ډبلیو ایچ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلک ډیر او نامنظم تګ راتګ په دغه هیواد کې د پولیو ویروس د خپرېدو مهم لامل بللی و
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ
څلور بجې او شل دقیقې دی. اوس هم یوه نړیواله موضوع ده. اروپایي ټولنې د بهرني سیاست یوه جګپوړي چارواکي په غزې ترنګه کې د لنډمهالې اوربند د غځېدو غوښتنه کړې ده. د حماس سخت دریځې ډلې او اسرایلو ترمنځ دغه څلور ورځنی لنډمهاله اوربند نن دوشنبه پای ته رسیږي. د اوربند پر مهال لسګونه اسرایلي یرغمل شوي کسان او فلسطیني بندیان سره تبادله شول. د تفصیل لپاره سدالله لودین استودیو ته راغلی. له دې اورو
د اسرائیل او حماس خدریز ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګری سازمان بولی نافذ شوی اوربان نن دوشنبه د شپې 12 بجې پای ته رسیږي. خو اروپای ټولنه او یو شمیر نور سیاستوال د غزولو غوښتنه کوي. د فرانس پریس خبری آژانس په وینا د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن دوشنبه په بارسلونا کې دغه اوربان د تمدید غوښتنه کړې ده. بورل په بارسلونا کې د یوې غونډې په پیل کې ویلي، په جګړه کې راغلي دمه باید د یوې تلپاتې او اوږدې سیاسي حلارې لپاره وغځول شي. بورل د اسرائیل او حماس ترمنځ د داسې سیاسي حلارې غوښتنه کړې چې په وینا یې د اوس او راتلونکي لپاره د تاوتریخوالي کړۍ ماته کړي. د فرانس پریس په وینا بورل زیاته کړې، هیڅ شای پر ملکی اسرائیلیانو د حماس لخوا د اکتوبر د 2 نیټې وحشت نشي توجیه کولای، خو په خبره یې یا وحشت بل وحشت هم توجیه کولای نشي. حماس سخت دریځ ډلې د تیرې اکتوبر میاشتې په 2 نیټه پر اسرائیلو په برید سره 1200 کسان چې تر ډیره ملکیان وو وژل او شاوخوا 240 نورې برمته کړل. په جواب کې اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده غچ اخیستونکي بریدونه وکړل او د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا نږدې 15,000 کسان ووژل. د دغه جګړې د لنډمهالې دمې لپاره دواړو لورو د قطر، مصر او امریکا په منځګړیتوب څلور ورځنی اوربند وکړ چې پر مهال لسګونه برمته شوي اسرائیلیان او فلسطینی بندیان تبادله شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم له اسرائیل او حماس څخه د اوربند تمدید غوښتنه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي، دوی د لنډمهاله بشري اوربند تمدید ته چمتو دي، خو په دې شرط چې هر ورځ لس یرغمل شوي اسرائیلیان آزاد شي. آژانس د حماس په حواله هم ویلي چې د اوربند غځولو ته چمتووالی لري.
د بارګونکو موټر یو شمیر چلوونکي او سوداګر وایي د پاکستان حکومت له تیرو درو ورځو راهیسې اجازه نه ورکوي چې دوی خپل موټر چې انګور پکې بار دي له تورخم دروازې تیر کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان حکومت په دې پلمه اجازه نه ورکوي چې دا انګور د تاجکستان او ازبکستان دی خو افغانستان په خپل نوم صادروي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان پر صادراتو د پاکستان د بندیزونو په دوام تازه تورخم کې پرنګورو بار موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تیر شي. په تورخم کې هغه موټر چلوونکو او سوداګر چې انګوري بار کړي، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ل 25 ډېرې بار وړونکو موټر له تیر درې ورځو راهیسې ولاړ دي او د پاکستان حکومت په دې پلمه چې د انګور د تاجکستان او ازبکستان صادراتي اجازه نه ورکوي. محمد رسول چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او د انګورو بار موټر یې تورخم دروازې سره ولاړ دی، ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ راغلي یو درې مشه ده او دې کې دی افغاني انګور بار او دې وایي دا تاجکي دي. اوس به خبر روانه ده کابل نه به زمانه سیږي دا ګاډي.
د انګورو سوداګر ته ولا هم چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي
انګورو خرابېږي د منځ زده خو ځان نرمه یو نه تر اوسه پورې خو نه دی خراب شي خو باید نور امکان لري خراب شي.
نو موړی زیاتوي کنه نه موټرو ته اجازه ورنکړل شي نو تر سبا د انګور خرابېږي چې د او نورو سوداګرو ته به میلیونونه افغانۍ زیان واوړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ او لزایي حکومتي مسولینو سره تر لیدنې وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه برخه کې د ستونزو پر حل خبرې کړي. خو د یاد پلاوی تر سفر وروسته په تیرو نږدې دوه اونیو کې دا دویم ځل دی چې د باروړونکو موټرو په مخه د تورخم دروازه د پاکستاني حکومت له لوري تړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې د مسول خانجان الکوزي نظر هم ولرو، خو له نوموړي سره تر بیا بیا اړیکو نیولو وروسته هم ونه توانېدو چې نظر یې ولرو. خو ښاغلی الکوزي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه د افغانستان له لورې چې هر ډول صادرات کېږي د دوی لخوا رسمي سرټیفیکیټ ورکول کېږي. خو د نوموړي په ټکو د دې سره سره هم د پاکستان د حکومت له لورې په یوه او بله پلمه افغاني سوداګرو ته ستونزې جوړېږي او دروازه پرې تړل کېږي. هممهاله له کرښې هاغاړه تورخم کې د سوداګرو د ټولنې یو مسؤول ایمل شینواري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له لورې چې کوم انګور ورزي د حکومت رسمي تایید هم لري، خو بیا د پاکستان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه هیواد ته صادر شي. هغه وویل
درې ورځې کېږي چې انزلشن موټر په تورخم باندې د انګور ولاړ دي. دا انګور چې دا اوریجن افغانستان دی، دلته کسٹم والے دا تاجکستان دی او دا په تاجکستان په ټیکس کې کلیئر کوي. نو تاجکستان او افغانستان د انګورو په منځ کې ډېر زیات ډیفرنس دی. تقریبا 19,600 ټنه د افغانستان اوریجن انګور دی ټیکس دی او تقریبا 1,500 کلدارې د تاجکستان انګورو ټیکس دی. نو دا یو ستونزه موږ تر مخته شوې ده. نو په دې کې موږ پرون یو 450 هړتال هم کړی دی.
موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان عبدالسلام جواد له ژمنې سره سره د دې راپور د خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. پاکستان د سمال پر انګورو د بار موټرو په مخه د تورخم دروازه تړي چې تیره چهارشنبه د قوس میاشتې په لومړۍ نیټه یې د هر ډول بار وړونکو موټرو په مخه یا د دروازه د یوې ورځې لپاره وتړله، خو وروسته بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو په منځګړیتوب پرانیستل شوه.
په کندهار کې د غواو د فارمونو شمیر نږدې 650 ته رسیدلی دی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو پروسس کوونکي وایي له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغېزمنوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ د غواګانو په دغه فارم کې 140 غواګانې سته چې د پرمختللو ماشینونو په وسیله لوشل کیږي او هر ورځ ورڅخه 900 کیلو شیدې ترلاسه کیږي. د احمد په نوم د دغه فارم یو مسؤل وایي 15 کاله وړاندې د 250 لکه افغانیو په لګښت د دغه فارم چارې پیل کړې چې ګڼو کسانو ته پکې د کار زمينه برابره شوي.
15 کال رئیس دغه فارم د شروع څخه پالسه ودی. تقریبا ته یو سلنې غاګانې وسیره او د تقریبا دغه ځای پنګونې د 2.5 لک افغانۍ ده. دغه غاګان سمور د ورځې د 900 کیلو شاخه شي جه اخلو او د ملکو کمپنی ته په زیات په پروسس رسیدي.
په کندهار کې اوس دغه ډول لوی او کوچنیو فارمونو شمیر 640 ته رسیدلی چې هر کال ورڅخه 140,000 میټریک ټنه شیدې ترلاسه کیږي. په دغه فارمونو کې زرګونه کسان کار کوي. که څه هم په ګڼو فارمونو کې غواګانې په پخوانۍ دودیزه بڼه ساتل کیږي او شیدې ورڅخه ترلاسه کیږي، خو د دغه فارم په شمول یو شمیر نور فارمونه هم شته چې د سلګونه زره ډالرو په پانګونه پر نړیوال سټنډرډ جوړ شوي دي. محمد نعیم او سمی اولاد د غواګانو د یو فارم کارکونکي
دغه فلاره شنالو راچو بیا لوشو پسې چې ومه لوشل بیا ځایونه پسې پاکو چپ سر پام کار ماپشن د خو بیا دا سپیشټ پستورا چولو شنګ دی د سپایان دی
اسی وسایل ول وشل کوو دا شدر څنګه پرولل کوو د غاو د چوای په لمبو هغه کوو نور داس کارونه چې لکه د زای صفکه ده وو د ماشين پرولو د ماشين پکه ده وو د ماشين جوړول داس فاسري وسایل کار جنیاخ.
د معلومات لمخې دا مهال کندهار کې دوی لوی او درې کوچنی د شیدو د فروسس فابریکې فعال دي چې هر ورځ د زرګونه لیټر شیدو څخه بیلابیل ډول خوراکي توکي جوړوي. د افغان مالدار په نوم د شیدو د پروسس د یوې فابریکې مسول نعمت الله نعمت وایي د لبنیاتو په اړه د پالیسي نشتون او د بهره راوارد سو شیدو یې د پلور بازار اغیزمن کړي.
د یو ملي پالیسي البته د لبنیاتو په برخه کې نشټوالی دي. دا چې دلته فارمونه ډیر سوي دي صحیح خبره ده. دلته فارمونه ډیر سوي دي نو شیدې په مصرف رسیږي، اما ځینې ستونزې ستا چې هغه ستونزې د شیدو نرخونه ټټ ساتلې دي او نسی کولای چې هغه مالداری دي په سمه توګه باندې یا د لبنیاتو سکتر چې دي هغه په سمه توګه باندې وده وکړي. هغه د پوډری شیدو واردات دي چې دا په ډیر لږ قیمت یا په ډیر ټیټ قیمت باندې د افغانستان مارکیټ ته راځي او د افغانستان ټوله لبنیاتي توکي چې دي هغه متضرره کړي دي.
په کندهار کې لشیدو د پیریوی ملایی مستو چکیدیا او پنیر ترڅنګ شاوخوا سل ډوله محصولات ترلاسه کیږي چې نه یوازې په کندهار کې پلورل کیږي بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. څلور نیمې بجې دا هم د دې سات لنډ خبر.